کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د چونګاښ سرطان دویمه د جون درویشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهار نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونی زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شو خو زر کسان مړ سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندۍ پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارینن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوي وسی. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندۍ پاتې سو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلې وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. د بدسل کې د چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویرودونیتسک خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مساویده کې اوکراین او مالدوو یا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اوري. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل سوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې لپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و سیلابونه و نن خو فل هوا برابره ده. انشاءالله امکانات لري، انشاءالله مشکلات نن نسته. پرون باران و نن چه نسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اروزګان کې یوه دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې اوس هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس دی، شکست دی، سکوت. اونیز پروګرام د خپرونې دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلس. په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیا او خوست کې د وړې مشپې د زلزلې ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل سوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دي. نوری صاحب، شرغلاست، د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیايي ادارې یو اس ای سټیټ ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولی شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لنډو خبرونو کې وویل چې تر ټولو ډېرې مرستې چې په دغو سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف وویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی ادارې چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د ویلش طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونه دې د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي یا دې هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الکباروف دغه راز ویلی چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د زلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګۍ ویلي. د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلی چې د زلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبل اړولی خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویل چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یوه الوتکه افغانستان ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس اید او فدرالي نورو شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وختي چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. خو په له بلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسېدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دی او چې تر څو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخیستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلي شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې ځپلي او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینې غیر دولتي ماسوسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي هم د بشري مرستو د راستونې په برخه کې. دغه هیوادونو او سازمانونو څه ویلي دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې مو وویل لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي نړیوال نیخ په نیغه د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده. که څه هم ویل کېږي چې د دغه زلزلې د بشری مرستو د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدار از د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قومندانۍ ویان محمد اسماعیل مایویه ویلي دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلي دي او دا په ډېرې ابتدایي د خلکو په مرسته او دغه راز د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې دغه عملیات تر اوسه پورې نه دي بشپړ شوي.
ډېره مننه زموږ همکار نوریاس نوی و چې په پکتیا او خوست کې د وړ مشپې د زلزله ځپلو لپاره د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزله کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. اسمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته ووایاست چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د رایستلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسې او ستاسې درنو اورېدونکو ته. د تاسې پوښتنه په جواب کې باید ووایم چې د مونږ د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي. هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې برتسپیوي عملیات بشپړ شي او بیا مونږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې مونږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې مونږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرره شوي دي. 500
نورو ادارو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثې یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګ مرکزی حکومت او دلته محلي ادارې په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لاره نه د امرستي همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستي دي او کنور بشري مرستي دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمه ایز کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لارې د مرستي همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بلستون یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید ووایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دا نشي کولای چې هغه څنګه شاید باید دي خلکو ته خدمات عرضه شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولیږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او له ګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولای شول چې همالته د مریضانو د ټپیانو تداوي وکړو او خلکو ته رسیدګي
وکړو.
البته موږ په
پرون د ورښتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپه راغلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تېره شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمی شرایطو ته په پام؟
بیګه هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیرای کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې، خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوې دي، یعنې خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغونه د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي، مخکې مې عرض وکړو چې دلته که یونیسف ده که ډبلیو ایچ او ده، د هغو په طبي مرستو په برخه کې یقینا ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي
اسمت صاحب، دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزله ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپلې مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو تر ژمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسېدلي او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټوله هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسېدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیون افغانیو مرستې کړې دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وایي له هغې وروسته چې دغه پېښه رامنځته شوې، له د سر ګڼ شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علی کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 8 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړې او دا مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په 13 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې وحمدارز جامع استولې دي. هغه وایي په کابل کې نن 15 ځای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خوړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی، خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهارشنبې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بلې،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅیرمو ولایتونو کې له خونړۍ زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزله وشوه نو زلزله په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو ټولولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نګاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی.
پچکاتی وضعیت آرام د مشکلات نسته، مرسندو ادارې دي او کوم د امارت وزارتونه دي چې د حدیث ریاست دي عام روغتیا ریاست د زراعت ریاست که انکشاف دغه ټول رسېدلي دي، مخته رسېدلي کابل هم کوم کله رسېدلي دي، انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي، ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي او ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي که خلک دي او که د ولایت ټوله اداره امکانات په لاس اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر پاک له څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
هو دا زر تنه کسان لاس ژوند لاسه ورکړی ده. پکتیکا چاته په برمل سیمه کې هم ډېر تلفات اوښتي وو او په ګیانه سیمه کې تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون د ماشونه خواته د سیلابونه را ووتل، نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا نږدې انشاءالله یو څو اخبار به انشاءالله تاسو سره کره شمېر بیا انشاءالله شریکه کړو.
ها اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک به څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فی الحال هوا برابره ده، امکانات په لارې دي، انشاءالله مشکلات نه نسته. پرون باران وو، نن شی نسته.
د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک دولس میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې دولس میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه د قیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او ویشت پوله، یو یورو څلور نوي افغانۍ او پنځه پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نهه افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه دوه افغانۍ او اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه اته ویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو آزادي راډیو نه واورېدل.
له خبرونو ور اخوا
پرزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی. په دې اړه راپور د زده کوونکو په غږ پیلېږي.
د ترینکو شا په څنډه کې د بلوچي د کلیوالو نجونو لپاره په یوه خټین او زاړه کور کې د ملا په لاس د پوهې بل سوی څراغ، هغه چې د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل. دا قاری عبدالرازق دی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په خپله سیمه کې د هلکانو تر څنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت ښوونځی خلاصه کړي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځه به هم دا علم زده کوي. نو موږ دا ښوونځی فعاله کړله په شخصي لګښت باندې، چې هلته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره په لمن کې د انجونو لپاره د ملا او د کلي د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي، وایي هیڅکله یې فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دې ته ښوونځي خلاصېږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا غواړو چې نن مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ سره شی راکړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې راکړي، موږ ته ولس دا غواړو چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته راکړي. موږ کله مانو کتابچې غواړو، خیمې غواړو، د دغه موږ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې راکړي، موږ سره ته ناست.
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلي یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه دې ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړې، وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا پیدا د خپل وقف ورکړې ده چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچي په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو دی وایي دا نه یوازې دغلته بې برخې دي، بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي.
اوس هم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
پیغام خدا دا چې دا کوم زلزلہ شوی دا په پکتیا کې، نو خدای پاک دې زه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولسي په نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولیږي دغه شي، ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور کنګر تیر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو باندې او رضاکاران دي نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شینه ډیر ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلي په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سرو سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه زما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه یې بران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بېرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. وسلام په احترام.
زه ذاکر علي زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچېری بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. ازادي راډیو ته ورجاست په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سئ. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کی هارنن په یو کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو لپاره د لازم مرستو د همغږي په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوي وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لار دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړم شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې سو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پرونه وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړیدلې دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دبداسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیه په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونېسک خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب شوي دي. د کندوز چارواکي وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست اوید کم سیوي.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکي وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1999 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات راغله، بانکونو سیستم قطع شو، د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1993 کې د افغانۍ عواید 33 میلیونه یو سلو 15 زره او 315 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 28 میلیونه او 15 لکه 15 زره او 203 افغانۍ لاسته راغلي. نظر د پیسې سره 14% په دې کې کمال راغلی دی.
خاغلی نصرت آزادی رادیو ته وویل له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمیر زورواکې ځینې دولتي ادارې او یو شمیر عادي خلک 106 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو له لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې مونږ 106 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې اهم زورواکې دي او بعضې پکې دغه دي او کمزور خلک دي چې دغه وس نه کېږي چې خپلې پیسې دغه کړي طلبات خبره ورکړي.
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زمونږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو زمونږ خدماتو کې سادګي راځي. موږ خواهش دی چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې زمونږ زیات خدمت وکړای شو.
د کندز یو شمېر اوسیدونکي د اوبو رسولو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد آزادۍ روډیو ته وویل
د ابرسانی د ماسیې د موږ ډېر زیات خوشحاله چې په وخت زمان باندې اوبه موږ تره کوي او کنټرولوي یې هم، ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو همشاریانو خواهش هم داده چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 14,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
is اجازه راکړي واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همداراز له شپږم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون نجونې له زده کړو څخه بې برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو حقونو ته ژمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خپرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
د لوی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅوم ری پاړه وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګوري یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بل د شوز وند په دولتي ادارو کې بيخي کم رنګ شوی ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوز وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله و زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو د خبرو په تبات بله و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني وینو په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه او د دوی دوی خپله په خپل پښه پیشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګي نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوالو څخه ګله من یو. دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی سوای او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکي امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې روغ جوړ او د افراد جمع مو پرتن وي.
لکه تاسو چې واورېدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، هغه بشیر لکه څنګه چې تاسو پیږي، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو، دا غین وروسته د ځوالاسوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصه د کوزو ته راځي ولاړ شوې. او هم چې دغه د ځوالاسو یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي، سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی. خځې هغه وخت کې هم په اجازه کې راتللې مکتبونو ته، اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنتس غوندی شدی چې د افغان شوز د پاره ځینی بیانات ورکوي. دوی وایي چې باید د شوز ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، زه د دوی سره همنسی یم، ځکه شرایط په دا رقم ادامه ولري خو واقعاً زه ناهیله کېږم چې تر اوسه دوی هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې، هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي. فعلاً دوی محروم دي، دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه ده ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مساعده چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي، په څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه ران جوړي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی، همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
وسام دې غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانيان سم جهانيان دې کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې ته دا خبرې ونه مو چې په انتوا کې قرار نشي، نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي، موږ امید لرو چې دغه څه غونډې او دغه څه فشارونه پر دې باندې راوړسي. ګوندې خدای دې دوی په دې پوه شي چې لکه چې خپل وویل چې افغانستان مکاتب ګرده په اسلامي جاب راتلل، هېڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودی، د اخلاقي له لحاظه، له جهي اسلامي له لحاظه هېڅ موږ نه مشکل نه درلود. نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي دې ته راوړه، دغه چې موږ باید په کور کې ته کښېنو، که وبخښي یو انسان بد اخلاق چې په کور کې کښېني هغه خپل کار کوي، تا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دې جواب ووځي. نو دوی د لطف وکړي، دا د دوی دولت نیمګړتیاوې ښیي، دوی د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي، ځان دې په انزوا کې پرېږدي، او مکتبونه دې د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دی، خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه، با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښېني. زموږ مملکت د جرګو، د سلا او مشورې وطن دی، دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي تا د سید د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دې راټول سي، او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي په دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نګاه، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو با سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخ ته بیایي. نو دغه ګرده مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه، د زموږ هر ځوان چې په
فرزند پیدا اتر کشنیات آرزو لدی چه پاینده که زد څو باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګه او نه د اجتماع له نګه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کرد دا هغه وژل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم وم نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهیږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو تاسو خپل خدای وګورئ څنګه کېږي
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی
نو ولې نه زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینې کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کومه د هغه وخت چې د غږ ووري کومه د شنوایی وخت چې د مسجد د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدرنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده دغه انجلې د نارینه دانو یا د سړیو لور هم ده دې هم کولای شي چې د زینه پښتونونی وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلیږي کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه درنګا سنگیری دا مکو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي خو ول نش کولای نارینه کولای شي لر شي هغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې هغه ک نارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي دا یو حل لر کې دي شي کولای شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته او چې تر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښی نو یو نارینه به پوښی کچری یو انجلې تاسیس کړی یا تعلیم یافته هغه ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي دواړه باید لاس یو کې او د پنځونو د پاره زمينه د تحصیل مسایټ کې ځکه مونږه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده مونږه نارینه ګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي نارینه ډاکټران ته ځي نوړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي دې کولای شي چې بغاښ پورته کړي نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږه مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي په دې کې ننګونی رامنځته کړي دا پیغوت ده هغه د ځاګړي اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم سنفون نه پورته د کاونټي نشټلې مخته د کچېلې د غواړي د پردي تجن نزان خلاص کی نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کو او هیله مې امدار چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کی تنه پونچونو باندې د مامخ کې هم ویلي چې په پاکستان کې مخ کې هم د منجونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدلی و چې د ایجاب د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شه دا کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خو د انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي د څونه ده چې خونځي ترې شي خونځي کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوالنه د ټولو لرونه ورونه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په مقابل کې هغه نامه خنډه ده چې هغه هم
لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځ د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دي 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیلي شرایط کې د قرارو وینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ور سره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي. یو په یو بهانه نه، په یو بل بهانه موږ دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګ په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه کې نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت د خوا کورونه دي ته ورکول شوی دي په زور د کورو څخه ایستل کیږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنی تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغسې سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنه کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
داسې ده چې اوس که موږ ښځې ته ووایو، که څه هم موږ تاسې پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې داسې ده چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید د ترټل او دا شیان وي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دوی په مسلطه میزه توګه کښېني او دغه څه وغواړي چې دا اولادونه نه به سر نوشته کوي. استاد سي ویلي چې په افغانستان کې حالدا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواد وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه چې ښځې به دې چې ژوند به تریخ و، خو ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون د ریسې چې ډېر پېښې وي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي.
دیم دغه چې د خپل اولادونه په لندن فرانسه نو ولې مسلمان ته وایي زه مسلمان نو د څه خپل اولاد تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنو او سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني دا خو د دې جامعې دپاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو یو غني علت جهل او نادانی دي که موږ مملکت باسواد وایي زموږ داسې نه کېدو او دغه حتی نسل رسیدلی هر باسواد انسان چې سړی امر ورباندې وکړي البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي خپله لاره خپله د خپل علمیت په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپله ټاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو نورم پسې بدبختي پدې بدبختي کې دی به هم پکښې غرق دا څه خو نه دی چې یوازې شي بس کورنۍ بدبختي سره د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بېکار او سپی مسه پر کور یې کښېنوله دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کړل هم به د کور کرایه په ورکول هغه انسان چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي په بل میاشت کې دغه سي په سلو اوښکو به یې ژړل نو اوس به هغه څنګه کوي دی خو مسلمانان دي حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی وه وښي حضرت عمر یو وښکي انګور ورته راغل رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړه په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وښکي انګور ورکړي درې واره دا مسله تکرار شو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول خدای زه د انګور تا ته رمڅه د روژه دې مات تا هغه ته ولا غږ ضرورت لري تر ما هغه حد ته دې ډېر ضرورت نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوي تاسې په دین پیروان یاست ورې وایي چې موږ اسلام راوړو نو په حجاب کې نو لطف وکړئ خلک مه وژنئ دا خون وژل دي یوازې وژل خو دی نه دی چې چې توپک واخلی ولې ولا دا خون وژل دي چې تاسو ګرد د ښځو
ډېره مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خپرونې وخت هم پای ته رسېدونکی دی اورېدونکو زموږ له درو سرو مېلمنو لیمه همدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.